څو ځوانان لرنجر موټر راخکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لآخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د موژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د آخلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبي او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوو. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نوتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېښلې وه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیله هدایي په واورو چې څومره رسمونه استلی، څنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې تاسو یې کوئ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پوهنځي کې سم څومره لوستي وو، او بیا خپل کله چې د کورونا لپاره قرنطین اعلان شو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړم خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د سکارو ورته ویل کېږي، دغه پنسلونه دي. ډیری وخت کله رسمونه باسم، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وای روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم ډیره وخت سکنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیمه
څومره رسمونه مو تر اوسه پوری تقریبا استلی
د سه کارش میره خو زنه لرم او شپږو کتابچی دي کنواسونه تقریبا ډیر کنواسونه باندې تختیسه د نقاشي ورته وای کنواس ورته وای هغه ډیر شاوخوا کلرم پلورشوین دي او مس دقیق نه لرم سی ولا دومره اندازه و ما انزورګی کړي خو شپږ کتابچی لرم سده کې دي او د ډیر شاوخوا ته ما کنواس باندې انزورګی کړي
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دي پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
د ما انزورګری بیلا بیل دی هم دی د ما ډیری انزورګری د خزو په مورید ده ډیری د خزو څیرې دی او د غو پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړې توګه ډیری وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابر او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو په ټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځریم سم چې هغه هم د افغانستان په ټولنه پورې ته پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه به پرخې پوری د منځورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زی د منځورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو پر اسمنو کې راخسته دا واغه یو انجلۍ یا یو افغان شزن سویل
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي یو نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړه بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینې ده چې پیغه کې د یو جنکی په لاس کې څلور کتابونه یې ساده دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغه زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې هغه ته ګڼ شمېر خندونه برابرېږي نو دې تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پوری مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګي نم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم او دغه سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم
له هیله هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سونګو سندری دا غو سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه او عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلوېشتې خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولی چې د زنګو سندره ووایي خو په ایم پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
الله او دې زنګو رو رو زنګاو ما الله
د دغه سندرو موضوعات تیری برخه اصلاحی، فلاحی او هنری وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلي رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګ سوی دی، خو د کوزې پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایونو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړی لړی لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي، یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د د ماشوم ادبیات کغه نظم وی کغه نثر وی کغه لنډ قصي وی او هغه ک د غولسی سندری وی د یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېدو بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دے درسے درلے مو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری اررخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی. خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی روحانی او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی زما یادیږي چې و دې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو او یې بدا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی نه یې شاخ وشورېدی نه یې ګل ورزېدی. د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی پر دې لار باندې نبی وترېدی شور ماشور یې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړه ایزه ماشومانه بې وزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم را څرګندېږي. حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندې پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسا یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدہ کو نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چیر ائیډیا مونږ تراو چیر یو بینډ جوړول پکار دی زکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوړ کو. بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر ده او ڈیپینڈ هم کوي. اصل کې مونږ آلو 30 آلو دیش زر مونږ آلو دیش زر
نو خلق ور کوي د میاشتې څومره پروګرام نه کړای.
بالکل ور کوي سیزن کې میش کې دوم وی درم کې دیشی سلورم کې دیشی نو هغه بس ڈیپینڈ کوي یقین باندې.
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاقلي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے ہم اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوف شو اور ترال ہم نے بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاو شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہوگا رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی. ٹو بی آنےسٹ کہنا زمگا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کا نا آم گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہوگا ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا.
په خبر کې د اقرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرې پرې کوي.
ظاهری خبره چې چیر رباب ټنګي تلته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډېر زیات خوخی دی طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده زګه چې دا یو فارم اف آرټ ته او ضرورت شول دی سید ته ان لاین دی شي سره غي دې ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژانده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت وو، چیرته چې انګور زیات وو هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړی او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبرې انجینر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشک قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسید. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خو میوه او سیمه خپل اخستې نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویخت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختي او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندربان خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیږې په اړه وړاندې وویل،
دغه کلی خصوصاً باغ چې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کېږي، نو د کلي دواړو طرفه د دې سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې را وړې دواړو ډېروی کېښې او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته را وړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی دوی راغی او ورته وویل چې زه اوږی شوی یم، ورته وایي چې لاړ شه هلته دوی دي وي خوره، خو چې تېره وی بېځای نه کړي، نو دی بې ځي هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شیدو کې کته کوي، هغې باندې شیدو پایپ غوندې څښي او دا تېره وی پاتې کېږي. نو تېره وی چې پاتې شي بېرته تېره وی راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه ترې تښتي. دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک را وګرځوه، هغه چې راګرځوي دی ورځي او څپېړې وار پې کوي، د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر آثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ایښودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان اورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی جهان اورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، سند سپینو شګو جوړ کړو محل. نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کھڑاؤں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل، سندر سپینو شګو نا میں جوڑ کړو محل.
سپوک میکڑا دا زہرا پست غزلے